السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. لنن دوشنبه امریکا ته د افغانستان په شمول د دولس هیوادونو د اتباعو پر سفر محدودیت پیلیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو فرمان کې چې د جون په شپږمه یې البته چې د جون په پیل کې لاسلیک کړ وویل چې د جون له نهمه یعنی نن څخه به دغه فرمان تطبیقیږي چې له مخې د افغانستان په شمول د دولس هیوادونو پر اتباعو امریکا ته د سفر محدودیتونه لګول کیږي. د ولسمشر ټرمپ د سفری بندیز په فرمان کې افغانستان، ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی گینا، اریتریا، هایټی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. د دې فرمانه یوازې د گرین کارت او اس آی وی ویزې لرونکي کسان مستثنا دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی نن دوشنبه د ازبکستان پلازمینه تاشکند ته روان شوی دی. د طالبانو په واک به اختر آژانس ویلي چې د سفر موخه په تاشکند کې د پانګونې په څلورم نړیوال کانفرانس کې د دې پلاوی ګډون او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوانیو پریکړو او ژمنو څېړل یاد شوي دي. په تاشکند کې د پانګونې دغه نړیوال کانفرانس هر کال د شاوخوا سلو هیوادونو د ولسمشرانو، وزیرانو او لوړپوړو چارواکو په ګډون جوړیږي. د طالبانو د عام روغتیا سرپرست وزیر جلال جلالی د ایران پلازمینې تهران ته رسیدلی دی. په کابل کې د ایران سفارت نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه سفر موخه د روغتیا په برخه کې د دواړو لورو ترمنځ همکاري یاده شوې. که څه هم د سفر ډېر جزئیات په ډاګه شوي نه دي، خو ایران له دې وړاندې ویلي و چې ډېر ژر به په کابل کې او دغه راز بامیانو کې د دوو روغتونونو د جوړونې چارې پیل شي. ایران د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی نه دی، خو له هغو ګوتو په شمیر هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له رژیم سره نږدې اړیکې لري او هلته یې د طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایی وایي ډېر ژر به د امریکا د نه منلو وړ وړاندیز په ځواب کې د اټومي هوکړې لپاره خپله بدیله طرحه وړاندې کړي. رویټرز خبری آژانس له دې وړاندې راپور ورکړی و چې تهران د امریکا متحده ایالاتونو لخوا په مې میاشت کې د اټومي پروګرام په اړه وړاندیز شوې طرحې ته منفي ځواب چمتو کوي. اسماعیل بقایی نن دوشنبه وویل موږ په خپله نهایي طرحه چې د ده په ټکو معقوله، منطقي او متوازنه ده د عمان له لارې امریکا ته وړاندې کړو. یو پخوانی ایراني ډیپلوماټ رویټرز خبری آژانس ته ویلي د امریکا وړاندیزونه د هغو اختلافاتو حل نه دی چې ایران ته د یورانیمو د غني کېدو او د بندیزونو لرې کېدو ته لاره هواره کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپلې لومړنۍ دوره کې د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي پروګرام تړون لغوه او پر ایران سخت بندیزونه ولګول. او تمه ده سبا سه شنبه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د سوریې د فوټبال ملي لوبډله سره مخامخ شي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دا سیالي د آسیا ملتونو جام د مقدماتي لوبو په ترڅ کې په سعودي عربستان کې ترسره کیږي. ویل شوی چې دا مهال افغان لوبډله په سعودي کې په تمریناتو بوخته ده. د افغان لوبډلې سبانۍ لوبه د ملي ټیم د نوي ایټالوي روزونکي وینجنزو البرتو انزا تر مشرۍ لاندې ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. امریکا ته د افغانستان په ګډون د دولس هیوادونو پر اتباعو د سفر محدودیت لنن نه عملي کیږي. پاکستان کې میشت افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ په تمه دي د چارې اندېښمن کړي.
با فرمان اخیر
د ټرمپ د فرمان دلته ټول افغان پناه غوښتونکي چې د 2021 کال نو وروسته راغلي ډېر سخت اندېښمن کړي دي. په دوی کې تر ډېره د بشري حقوقو فعالان، د تیر حکومت نظامیان او خبريالان شامل دي.
نن په افغانستان کې د اختر دریمه او وروستۍ ورځ ده. هلته له ایران او پاکستانه ستانه شوي کډوال مغږولي چې وایي د اختر خوند نه وو.
موږ دلته پراته یو په خیمو کې ژوند کوو، ماشومان ته مریضان یې ستونزې دی، د اختر ورځ به دی په ستونزې کې شو.
افغانستان کې د ټکنالوژۍ د کمزوري مزل په اړه د ځوانانو شکایتونه. دوی ټینګار کوي چې د برخې ته باید کار وشي.
د بعد مرغه په اوس وخت کې په افغانستان کې د ټکنالوژي په اړه باندې پوهاوی بیخي کم ده او په نشت حساب ده.
او د امریکا ولسمشر په لاس انجلس کې مظاهرو ته د بلوا نوم ورکړی.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د متحده ایالاتونو له لوري دغه هیواد ته د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو د وګړو په سفر محدودیت لنن دوشنبه د جون له 9 پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر اونۍ په یو فرمان کې متحده ایالاتو ته د یادو هیوادونو د وګړو په سفر محدودیت ولګوه او ویل چې د دې اقدام هدف له بهرنیو ترهګرو د امریکا خوندي ساتل دي. که څه هم په دې فرمان کې په واضح ډول د هغو افغان پناه غوښتونکو د سرنوشت په اړه هیڅ نه دی ویل شوی چې اوس مهال په درېمو هیوادونو کې امریکا ته د تګ په تمه وخت تیروي. خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ P2 او P1 یا SIV کیسونه لري وایي چې د سفر د بندیز ممکن دوی بیرته خپل هیواد ته تلو ته اړ کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې نن دوشنبه د جون 9 امریکا ته د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو په وګړو د سفر محدودیت پیلېږي، په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ بیلابیل کیسونه لري وایي د سفر دا محدودیت ممکن دوی بیرته خپل هیواد ته تلو ته اړ کړي، هلته چې دوی په خبره ژوند د مرګ په ګواښ سره مخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تېره اونۍ په یو فرمان کې متحده ایالاتو ته د یادو هیوادونو د وګړو په سفر محدودیت ولګوه او ویل چې د دې اقدام هدف له بهرنیو ترهګرو د امریکا خوندي ساتل دي. ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی گینا، اریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن نور هغه هیوادونه دي چې د ټرمپ د فرمان پر بنسټ امریکا ته د وګړو په سفر بندیز لګول شوی. که څه هم په دې فرمان کې د SIV کیسونو لالې د ویزو ترلاسه کوونکي او د امریکا د دایمي استوګنیا گرین کارت درلودونکي کسان او ځینې نورې ځانګړې ډلې مستثنا بلل شوي، خو د هغه زرګونو افغان پناه غوښتونکو د سرنوشت په اړه پکې هیڅ نه دی ویل شوی چې اوسمهال د پاکستان په ګډون په درېمو هیوادونو کې د خپلو کیسونو د څېړنې په هیله وخت تیروي. دا پناه غوښتونکي چې ډېری د P1 او P2 په نوم کیسونه لري او ډیره برخه یې په پاکستان کې میشتي وایي د سفر دغه محدودیت سخت اندېښمن کړي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ P2 کیس لري او نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا د افغان کډوالو دوی د برخلیک لپاره لکه ډېره خواشینوونکې خبره ده او په حقیقت کې لوی ظلم ده، ځکه چې دا کوم خلک چې په تمه دي دوی په یو ډول نه په یو ډول د امریکا له ماموریت سره په افغانستان کې دوی مرسته کړې ده او اوس بیرته افغانستان ته هم نشي تللی. دلته په دغو درېمو هیوادونو کې ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
په اسلام آباد کې میشته د ښځو او بشري حقونو یو فعاله یاسمین نبیزاده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري UNHCR سره د کډوالۍ کیس لري وایلي وي، خو د پاکستاني پولیسو له لوري افغانستان ته د دوی د ډیپورټ خطر او له بل لوري د پناه غوښتنې د کیسونو نامعلوم برخلیک د ژوند لورې ترې ورک کړی. دا چې د څلورو اولادونو مور د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوسمهال د ژوند تر ټولو سخت شیبې تجربه کوي.
د ټرمپ دې فرمان دلته ټول افغان پناه غوښتونکي چې د 2021 کال نه وروسته راغلي ډېر سخت اندېښمن کړي دي. په دوی کې تر ډېره د بشري حقونو فعالان، معترضین، د مدني ټولنې غړي، د تېر حکومت نظامیان او خبریالان شامل دي چې که وطن ته استول کېږي هلته د مرګ له ګواښ سره مخ کېږي، او تر ټولو بده دا چې اوسمهال دوی له پاکستان هم د ریپورت له ګواښ سره مخ دي.
افغانستان قرار دارن
د دغه کیس لرونکو د ادعا له مخې که افغانستان ته ډیپورټ کیږي هلته ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی، ځکه په خبره یې دوی تر ډېره په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د متحده ایالاتو یا د امریکا په تمویل شویو پروژو کې کار کړی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په فرمان کې هغه افغانان چې دوګونی تابعیت لري او د بل هیواد د پاسپورت په کارولو امریکا ته سفر کوي، هغه کسان چې د کډوالۍ ویزې لري او دا ویزې د کورنۍ د نږدې غړو لکه میرمنو او کوچنیو ماشومانو له لارې ترلاسه شوي هم اجازه لري چې متحده ایالاتو ته سفر وکړي. پر دې سربېره هغه کسان چې په نړیوال جام یا اولمپیک کې د لوبغاړو یا روزونکو په توګه برخه اخلي امریکا ته د ننوتلو اجازه به ولري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له وړاندې د روان کال د جنوري په وروستیو کې د واک ترلاسه کولو وروسته د یو ځانګړي اجرایوي فرمان په ترڅ کې امریکا ته د شرایطو برابر افغان پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیوله. سپین معنی ویلي چې په دې برخه کې لا نور امنیتي څیړنو ته اړتیا ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم راځو دې ته چې په افغانستان کې یو شمیر افغان کورنۍ چې په وروستیو کې له پاکستان او ایران ایستل شوي او اوس په افغانستان کې دی، وایي چې د اختر د ورځې په سختو شرایطو کې تیر کړي. دوی نن د اختر دریمه او وروستۍ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې اختر کې د خپلو اولادونو لپاره نوې جامې ونه شوي کولی او د اختر هیڅ رنګ تازه نه و. په ورته وخت کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې د پولیسو له ویرې یې د اختر خوښي نه ده لمانځلې. دا چې په کور دننه د راستانو شو او له افغانستانه بهر په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د اختر رنګونه څه ډول وو، اختر څنګه تیر کړی، اکرام الله اکرام په دې راپور کې ورسره خبرې کړي.
په داسې حال کې چې په بیلابیلو هیوادونو کې مسلمانان د اختر خوښي له یو بل سره ویشي او د خپلوانو او ملګرو لیدلو ته ورځي، خو ډیر شمیر افغانان چې په روسي کې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي وایي بېوزلۍ له امله یې د اختر خوښي نه ده لیدلې. نږدې یو اونۍ وړاندې له ایرانه ریپورټ شوې صابره اوس مهال له خپل خاوند او درې اولادونو سره د شبرغان په ښار کې په یو خیمه کې ژوند کوي. ازادي راډیو ته وویل د اختر په درې ورځو کې خاوند ناروغ و او اولادونو یې هیله لرله چې د اختر جامې او میوه به ولدي، خو په خبره یې هیڅ هم ورته آمده نه شول.
د اختر په دې درې ورځو کې مو هیڅ نه لرل. ماشومان غواړي چې هر څه ولري، وایي مورې موږ ته نوې جامې او خوراک، خو ما ورته هیڅ هم ونه سو کړلای. دوی هیڅ نه لري. د اختر دا درې ورځې مو تر خیمې لاندې سختې ګرمۍ ته تېرې کړې. بېګا ډېر تیز باد و، ماشومان مو هم ټول ناروغان شول.
یو بل افغان پناه غوښتونکی چې تازه له پاکستانه ریپورت شوی د غږ د بدلون او نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په ننګرهار کې له ستونزو سره مخ دی.
دلته پرته یو په خیمو کې ژوند کوو، ماشومان ته مریضان ستونزې بدی د اختر ورځ بدی په ستونزو کې تېر شو. هېچ آمادګي نه آمادګي، هېچ شی نه و. دولت نه غواړو چې موږ سره کومک وکړي، زمینه د کار برابر کړي او موږ ته کورونه ورکړي، نوم یې به ورکړي.
دا کورنۍ چې له ایران او پاکستان په زور ایستل شوي وایي په خپل وطن کې د سرپناه، خوراکي توکو او د روغتیایي خدمتونو په څیر د بنسټیزو اړتیاو له نشوالي سره مخ دي او هغه سخته بېوزلي چې دوی ورسره مخ دي له امله یې د اختر خوښي نه ده لمانځلې. په ورته وخت کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي دوی د اختر ورځې په مناسبو شرایطو کې تېرې کړي. په ایران کې میشت یو افغان کډوال حفیظ الله ازادي راډیو ته وویل چې سکالی د پولیسو له ویرې چې ونه نیول شي په کور کې اختر تیر کړ او هیڅ ځای ته لا نړ. یوای مخکې به په اخترونو کې یو بل کړه تللو، اختر به مو په خوښۍ لمانځلو، خو سکال مو یوازې په جومات کې د اختر لمونځ وکړو او هیڅ خپل خپلوان مو نه لیدل، نه چا کره لاړو او نه مو کره څوک راغلل. هیڅ کډوال د ویرې له امله له کورونو نه شي وتلی. کله چې د شپې ویده کېږو د پولیسو ویره موجوده وي، خوب نه ورځي. په پاکستان کې میش بیا اسناد افغان کډوال هم له ورته وضعیت سره مخ دي. ځینې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې آن په ډیری مواردو کې له کورونو نشي وتلی. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په روسي کې ایران او پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په شدت سره روانه ده. هغه کسان چې خپل وطن ته ستانه شوي د نامعلوم برخلیک، اقتصادي ستونزو او بیکارۍ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار ویلي په 13 می او اپریل میاشتو کې له ایران او پاکستان لږ تر لږه 1.5 میلیون کسان وطن ته ستانه کړل شوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د مخ په زیاتېدونکو کشمیر په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا پروسه د افغانستان په منابعو فشار راوړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت علمی مرستیال د روسي فدراسیون د لوړو زده کړو او پوهنې وزیرانو په دریم نړیوال فورم کې د ګډون لپاره د تاتارستان جمهوریت قازان ښار ته سفر کړی دی. د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت تیر ورځ په خپل ایکس پانه د دې سفر اعلان کړی او زیاته کړی ده چې له ضیاء الرحمن اریوبي سره یو پلاوی هم مل دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې له زده کړې یو شمېر محروم انجونې او مدني فعالانو دا اقدام سمبولیک بللی دی. د تاتارستان جمهوریت رسمي دولتي خبري اژانس تاتار انفورم په ګډون ځینو روسي رسنیو راپور ورکړی چې د پوهنې وزیرانو دریم نړیوال فورم به د دې میلادي میاشتې په 12 او 12 نیټه ترسره شي. تفصیل له فیروزي عزیزینا.
د
د روسیې د تاتارستان جمهوریت ته د لوړو زده کړو او پوهنې د وزیرانو په دریم فورم کې د ګډون لپاره د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو مرستیال د سفر په غبرګون کې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې او مدني فعالین دا اقدام سمبولیک بولي. په پروان ولایت کې له زده کړو یوې محرومې زده کوونکې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید لومړی ټولو نجونو ته اجازه ورکړې وای چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته راستنې سي او بیا دې په دې غونډه کې ګډون وکړي.
نه تنها هزاران دختر دیگه چشم برای باز شدن مکاتب و پنتون ها هستند.
دا وای یوازې زنه بلکې زرګونه نورې نجونې هم د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستو ته سترګې په لاره یو، خو په داسې حال کې د طالبانو مهین ځي ناستو کې ګډون کوي او په نړیواله کچه د زده کړو په اړه خبرې کوي. هغه کسانو چې دوی خپله ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي نن ځي او د علمي پرمختګونو په اړه خبرې کوي. لومړی دې زموږ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیسي او بیا دې ځي ځان ښودنې وکړي او په ناستو کې دې ګډون وکړي. په کابل کې له زده کړو بلې محروم زده کوونکې همار جبی هم ازادي راډیو ته وویل چې طالبان غواړي په داسې غونډو کې د ګډون له لارې د نجونو د زده کړو محرومیت د یوې کوچنۍ داخلي مسلې په توګه وښیي.
جز از حاشیه روی و گذراندن و خوک پاشیدن به چشم های ما
دا وایي له حاشیه روی د وخت تیرولو او زموږ سترګو د ښځو حقونو نړیوالې ټولنې ته د خاورو شیندلو پرته بل هیڅ هدف نه لري. دوی یعنې طالبان غواړي وښیي چې زده کړو ته د یو ستر او بنسټیز اړخه ګوري، خو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو بندیز یوه کورنۍ ستونزه ده. له زده کړو دا محرومې نجونې وایي چې دا غونډه باید په افغانستان کې د زده کړو د روانو ستونزو په اړه د بحث یو فرصت وي او د نجونو د زده کړو په برخه کې دې د طالبانو د حکومت د اصلي دریځ ته پام وسي. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د فشار، ملاتړ او همکارۍ له لارې په افغانستان کې د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو لپاره زمینه برابره کړي. د څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د دغه وزارت علمي مرستیال د یکشنبه په ورځ د جون په اتمه د روسیې فدراسیون د لوړو زده کړو او پوهنې وزیرانو په درېیم فورم کې د ګډون لپاره د تاتارستان کازان ښار ته سفر کړی دی. دغه وزارت په خپله اکس پاڼه زیاته کړې چې ضیاءالرحمن الاریوبي په دې فورم کې له ګډون سربېره به د بېلابېلو هېوادونو د لوړو زده کړو له استادو سره وګوري او د ګډو علمي پروګرامونو د جوړولو، د استادانو د جذبولو او نورو علمي مسلو په اړه هم ورسره خبرې وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت ګډون د نجونو او ښځو لپاره د تعلیمي محدودیتونو او د تدریس د نوي څرنګوالي او ځینو عصري مضامینو سره د دوی د مخالفت په اړه د طالبانو نظر نه سي بدلولای. د دې ډلې سید اشرف صادات ازادي راډیو
با این دیدگاهی که طالبان دارن این سفرها نمیتونه
با دی لیدلوری چه طالبان لری دا سفرونه ای دی افغانستان تعلیمی نظام تا کمال است راولانه نلری او نه اغا کرنلار چه طالبان دی رامنسته شوی و بندیزونو پا اره لری بدل اکری که دا سفرونه دی طالبانو لپاره دی فرصتونو پا توگه تلقی کیجو ترسو دوی دی جکری او سیاست دگر که
که هم د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت دا فورم د لوړو زده کړو پوهنې وزیرانو غونډه بللې، خو د تاتارستان جمهوریت رسمي دولتي خبري اژانس تاتار انفورم په ګډون ځینو روسي رسنیو په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې د پوهنې وزیرانو دریم نړیوال فورم به د راتلونکي جوړولو په سرلیک د جون په 11 او 12 نیټه په کازان ښار کې له 150 زیاتو هیوادونو د استازو په ګډون ترسره سي. وړاندې راغلي چې په دې غونډه کې به له متحده عربي اماراتو، بلاروس، ابخازیا، جنوبي اوستیا، میانمار، لاوس، د مرکزي افریقا جمهوریت، کامرون، بروکینا فاسو، زیمبابوې او د ځینو نورو هیوادونو د پوهنې وزیران ګډون وکړي. تاتار انفورم د روسیې د پوهنې وزیر سرګی کراوتسوف له قوله لیکلي چې دا فورم د هیوادونو ترمنځ د پرانیستو خبرو اترو ته زمینه برابروي تر څو د تعلیمي نظام د پراختیا لپاره لارې مشخصې او په ټکو یې ګډ هدف یې هر ماشوم ته د ودې فرصت برابرول دي. په راپور کې راغلي چې د پوهنې وزیرانو دریم نړیوال فورم کې به د پوهنې په برخه کې د نړیوال بهیر او ننګونو، ډیجیټل بدلون او نوښتونو، د مصنوعي ځیرکتیا او آنلاین زده کړو رول، ټول شموله زده کړو او د زده کړو کیفیت، د ښوونکو د رول، د ملي تعلیمي سیستمونو د اصلاحاتو او د پوهنې په نظام کې د نړیوالې همکارۍ په اړه بحث وسي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې لزده کړو راګرځول سوي او بیا د 2022 کال په وروستیو کې د پوهنتون نه هم منع سوي دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه تامین سوي، خو دا ادعا ډیری افغانان او نړیواله ټولنه یې نه مني.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو را سره پات شي، وړاندې درته په خبرونه کې یو تفصيلي راپور لرو. هغه راپور کې په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژي کمزوري مزلته کتنه شوی. ځوانان او دغه راز محصلان وایي چې په افغانستان کې معلوماتي ټکنالوژي هغه څه وده نه کړی یا هغه څه پراخه شوې نه ده لکه په سیمه او نړۍ کې چې دا مهال وده کړي او د نړۍ اړتیا ورته ډیره ده. دوی وایي چې باید د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې پانګونه وشي. اوس ورزو دې ته چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په لاس انجلس کې مظاهره بلوا وبللې. هغه ګواښ وکړ چې که څوک خطر پېښوي نو له جدي قانوني چلند سره به مخ شي. لاس انجلس د درېمې پرله پسې ورځې په مخه هم یکشنبه د پراخو مظاهرو شاهد وو. تفصیل له صفي الله ستانک زی اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په لاس انجلس ښار کې مظاهره بلوا وبللې. هغه ګواښ وکړ چې که څوک خطر پېښوي نو له جدي قانوني چلند سره به مخ شي. او به ګورو چې څه ته اړتیا لرو، موږ به هر څه ته چې اړتیا ولرو ورو لیږو چې یقیني کړو قانون او نظم برحاله دی. موږ به دا ډیر له نږدې وڅارو. کله چې دوی په خلکو توکي کوي، تاسو پوهیږئ چې دوی توکي کوي، دا د دوی نوی کار دی. دوی لاړې توکوي او تر دې هم بد دا چې تاسو پوهیږئ چې دوی په خلکو څه غورځوي. او کله چې دا پېښ شي، زه یو کوچنی بیان لرم چې وایي دوی توکي کوي، موږ یې وهو. او ما دوی ته ویلي هیڅوک به زموږ په پولیس افسرانو لاړې تو نه کړي، هیڅوک به زموږ په اردو لاړې تو نه کړي. لاس انجلس د درېمې پرله پسې ورځې په مخ یک شنبه د پراخو مظاهرو شاهد و. مظاهره چاند کډوالو پر ضد د چاپو په وړاندې پاسېدلې او غواړي د هغوی جبري ستنول ودرېږي او د کډوالۍ او ګمرک منصوبین چې پولیس ورسره مل دي له سیمو ووځي. ښاغلی ټرمپ د نظم د راوستلو لپاره د امریکا د ملي ګارد 2000 سرتیرو ته امر کړی چې په لاس انجلس کې ځای پر ځای شي. اخو د کالیفورنیا والی ګیوین نیوسم د ټرمپ له ادارې غوښتي چې په لاس انجلس کاونټي کې د ملي ګارد د 2000 سرتیرو د ځای پر ځای کولو امر بیرته واخلي او د دغو سرتیرو ځای پر ځای کول غیر قانوني بللي. نیوسم ټرمپ تورن کړی چې هڅه کوي یو بحران رامنځته کړي او د کالیفورنیا د ایالت حاکمیت نقص کړي. سپینې ماڼۍ بیا د نیوسم څرګندونې رد کړي او ویلي دي هر چا ګډوډي، تاوتریخوالی او بې قانوني ولیدله. د یکشنبه پر ورځ ملي ګارد شاوخوا دولس غړي د کورنۍ امنیت د وزارت د پرسونل سره یو ځای د لاریون کوونکو یوه ډله چې د لاس انجلس په ښار کې د فدرالي ودانۍ بار ټول شوي وو په زور سره شاته ټیل ول. په دې ودانۍ کې د راپورونو په اساس باندې هغه سل کسان ساتل کیږي چې د کډوالۍ د قوانینو د سرغړاوۍ په تور د پولیسو او کډوالۍ د منصوبینو په عملیاتو کې نیول شوي. لسګونه مظاهره چان هم د تاوتریخوالي په سبب د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د متحدو ایالتونو د ګمرک او مهاجرت ادارې د پولیسو په ملتیا د جمعې له ورځې د لاس انجلس په عمدتاً لاتین میشتو سیمو کې د کډوالۍ د قانون د سرغړاوي په تور د شکمنو کسانو او ناقانونه کډوالو پر ضد چاپی پیل کړي. دوی د ناقانونه کډوالو د استلو په هڅه کې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو اوس هم راځو د خبرونې په دې ټولګه کې. په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژي یا هم مصنوعي ځیرکتیا په اړه باندې د ځوانانو شکایتونه ده. یو شمیر افغاني کورنۍ چې په روسیو کې له پاکستان ایران ته ایستل شوي، په غیره هم یو راپور موږ درلود چې په ویب سایت کې تفصیل سته، ازادي راډیو ډاٹ کام آدرس دی. په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر ځوانان وایي په داسې حال کې چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلک ورځ تر بلې د نوې ټکنالوژۍ او مصنوعي ځیرکتیا له لارې پرمختګونه کوي. دوی حتی له لومړنیو بڼو سره یې بلدتیا نه لري او ترې شاته پاتې دي. دغو افغان ځوانانو ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د ورته په تعلیمي سکتور کې د ټکنالوژۍ د زده کړو زمینه برابره شي او وایي چې دا مهال د برخې ته اړتیا هم ډیره ده. د ټکنالوژۍ ځینې پوهان او متخصصان هم وایي چې په هیواد کې د بیکاری اوسنۍ پراخې کچې ته په کتو ځوانانو ته د ټکنالوژۍ په بیلابیلو برخو کې د زده کړو او فعالیتونو زمینه برابره نه شي، نو په افغانستان کې به په نږدې راتلونکي کې ځوانان د کار روزګار په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې.
د بعد مرغ اوس وخت کې په افغانستان کې د ټیکنالوژي په اړه باندې په هوای بيخي کم دا او په نشته حساب ده.
د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکو او د کابل په هنتون د ژورنالیزم په انځی نه فارغ دی چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي. ازادي رادیو ته وویل چې د خوانزي د دوران نیولې تر په هنتون په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د ټیکنالوژي برخه کې د زده کړو او مهارتونو زده کولو لپاره هیڅ ډول اسانتیا نشته او په خبره اکثریت خلک په دې برخه کې شاته پاتې دي. د ازادي رادیو ته وویل
په دې برخه کې په ښه کیفیت سره نه د زده کړو زمینه شته نه سیمینارونه ورکشاپونه نشته ده. په دې برخه کې بیخي وروسته پاتې دي. د ټیکنالوژي په برخه کې البته مونږ داسې کادرونه نه لرو چې هغوی نوي ځوانان وروزي. په دې باندې هم اکثریت خلک نه پوهېږي، د ده په استعمال باندې نه پوهېږي. نن سبا که هېوادونو اقتصادي وده کړې هم د ټیکنالوژي پر مټ ده، که چېرې دوی نظامی ځواک زور لري هم د ټیکنالوژي پر مرد.
ولایتونو کې هم ځوانان ورته اندېښنه ښیي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محب شینواری ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې د ټیکنالوژي له نوې نړۍ سره د ځوانانو فاصله له نړیوال معیار سره پرتله خورا زیاته ده. دلایل یې نامنی، سیاسي بې ثباتي، د جګړو او بدلونونو له امله تعلیمي بنسټونه زیانمن شوي. اقتصادي ستونزې ډېری ځوانان د ټیکنالوژۍ وسایل نشي ترلاسه کولی. انټرنیټي محدودیتونه د انټرنیټ کیفیت نرخ او لاسرسی کمزوری دی. سالورم داسری نصاب نشواری خونزه او پنتونه که تکنولوژی تدریس محدود دی.
در روزگان ولایت اوسیدون که شفی الله هم موبایل
خونه اگر کم امکانات نجی موجود لکه پر مختلل یا نور نوری که چی موجود دلتا در برشنا نشتون در انترنیت زیپوال یا انترنیت محدودیت چی دی او در روزنیز ورکشاپون و هم در کم نور و فیزیکی امکانات کموالی در جه سبب سوالی چی دلتا خلق
و مغختل د غستون زو شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت خوایند عنایت الله الکوزی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اترا ادارې یو چارواکي چې نه غختل راپور کې نوم خور سي، ازادي رادیو ته په لیکلي پیغام کې دا ادعا منلې او وایي چې دوی دا مهال په ټول افغانستان کې په کافي اندازه اړینې سرچینې او اسانتیاوې په واک کې نه لري چې په خبره یې خصوصي سکتور هم په دې برخه کې د پنګونې اقدام نه دی کړی. افغانستان کې داسې وخت له عصري ټکنالوژۍ او مصنوعي ځیرکتیا په کافي اندازه د پوهاوي، بلدتیا او اسانتیاو د نشتون شکایتونه او اندېښنې مطرح کېږي چې د افغانستان د ګاونډیو چین او هند په ګډون د نړۍ د اکثریتو هېوادونو له دې لارې پرمختګونه چټک سوي دي. ملګرو ملتونو د 2022 کال د جولای په 3 ویلي و چې په نړۍ کې په تیرو شپږو کلونو کې یوازې له مصنوعي ځیرکتیا نه په ګټې اخیستو د نوښتونو کچه 8 برابره زیاته سوي چې ډېر مخترع د چین څخه دي. له چین وروسته له امریکا، جنوبي کوریا، جاپان او ورپسې له هند څخه له 2018 نه تر 2023 کال پورې تر ټولو ډېر نوښتونه ثبت سوي دي. د عصري ټکنالوژۍ او مصنوعي ځیرکتیا څانګو متخصصین او پوهان د افغانستان اوسنیو اقتصادي او ټولنیزو اړتیاو ته په کتو په علمي سکتور کې د ټکنالوژۍ اړوند معلوماتو او زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم او اهمیت لرونکي بولي او ټینګار کوي چې که په دې برخه کې ځوانان وروزل سي د مختلفو مهارتونو د زده کړو پرمختګونو تر څنګ به دوی حتی دندې ومومي. له دې ډلې د ټکنالوژۍ څانګې افغان متخصص او سافټویر انجینیر هغه ملک سهار ازادي راډیو ته وویل چې ټکنالوژیکي مهارتونه نه یوازې د افرادو لپاره د کار فرصتونه رامنځته کوي، بلکې په خبره یې د یوې ټولنې او هیواد اقتصادي وده هم چټکه کوي.
په راتلونکي 4-5 کلو تر 10 کلو 80% دندې له دې نه زیاتې پر همدې برخه باندې نوې ټکنالوژي باندې ولاړې دي، یعنی ساينس، ټکنالوژي، انجینري او ریاضات باندې. تاسو باید په دې برخه کې ځان ورسوي، په دې برخه کې باید مهارت ولرې. اوس هم په نړۍ کې د لری دندې یا ریموټ دندې چې موږ تاسو ته وایو فریلانسینګ ورته وایو، دا ډېر زیات وده کړې ده او نړۍ کې په میلیونونو خلک آنلاین دندې ترسره کوي.
ښاغلی سهار وایي چې حکومت، خصوصي سکتور او نړیوال سازمانونه باید د ټکنالوژۍ د اتکا رامنځته کولو پروګرامونه پلي او په دې برخه کې د پراختیايي پروژو د تطبیق ترڅنګ د آنلاین زده کړو پروګرامونه، کورسونه او ورکشاپونه تنظیم او د ښوونځیو او پوهنتونونو نصاب باید د نړۍ د پرمختګ سره سم نوی کړل سي. د یادونې ده چې دا مهال د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې په صنعتي پرمختګ، د تولیداتو په لا پیاوړتیا، د جامو، وسایطو او ګڼو نورو توکو او تولیداتو په طرحه او ډیزاین کې له ټکنالوژۍ خصوصا له چټ جی پی ټی او ګوګل بېلابېلو پلیټفارمونو کار اخیستل کېږي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای، د دوی پر مخې د کورسونو دروازې تړلې چې دوی نه یوازې له ټکنالوژۍ لري او بې خبره پات کیږي، بلکې آن لومړنیو زده کړو ته هم لاسرسی نه لري.
facebook.com/azadiradio